کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري. اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی انتقادونه کړی دي. د سوریې نه رسیدلي رپورټونه وایي چې روسي هغه اوربند مات کړی دی چې په خپلې د ټینګولو ژمنه کړې و، او ترکیه په کوردی یاغیانو هوایی حمله کړې دي. په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنا ټک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوې ده، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خانم د دې ساعت خبرونه وایم. د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې نن هم جګړه روانه و. چارواکو ویل دي چې د ناوې په ولسوالۍ کې په پرونی جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته ډیر زیات تلفات اوختی دي. بل پلو د کورنۍ چارو د وزارت نطاق ویل دي چې په هلمند کې به د مخالفینو د ځپلو لپاره ډیر زر عملیات شروع شي. اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی انتقادونه کړي، ویلې دي چې د روان حالت ناراضي نه ده، او د شنبه په ورځ به د جمهور رئیس اشرف غنی سره خبري وکړي. عبدالله د جمهور رئیس غنی د حکومت په طرز انتقادونه کړي دي. هغه ځوانانو ته په وینا کې ویلې دي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقتنامه که د جمهور رئیس د امر د ویټو په معنا نه ده، نو د خودسرۍ په معنا هم نه ده. خاغلی عبدالله جمهور رئیس غنی ته په خطاب کې د ګیلې په تور ویل دي چې د حکومت د جمهور رئیس سره د یو په یو لیدنې لپاره په دریو میاشتو کې ورته فرصت نه دی برابر شوی. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه پورې د خاغلی عبدالله د سرګندونو په حقله څه نه دی ویلي. جمهور رئیس غنی نن په جلا جلا فرمانونو کې ملیحه حسن د ښځو په خلاف د تشدد د مبارزې په برخه کې د لوی سرنوالۍ د مرستیالې په توګه ټاکلې ده، او وحیدالله ارغونی د لوی سرنوالۍ د مالی او اداري مسؤل پر توګه ټاکلې ده. دا اول ځل دی چې د ښځو په خلاف د تشدد سره د مبارزې په خاطر په لوی سرنوالۍ کې داسې یو پوسټ اعلانېږي. جمهور رئیس غنی په دریم فرمان کې د ولایاتو او مرکز په سرنوالیو کې 55 نور کسان هم په کار ګمارلې دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان حکومت ورته ویلی دی چې د هغه پاکستانی هلیکوپټر د عملی د خلاصولو لپاره به هڅه پیل کړي چې سور زمخ کې په لوګر کې را لویدلې و. د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې د پاکستان د بارانیو چارو د وزارت نطاق نفیس زکریا نویل چې په لویدلې هلیکوپټر کې یو روسی او شپږ پاکستانیان سپاره وو. هغه ویل کابل پاکستان ته خبر ورکړ چې په هلیکوپټر کې سپاره کسان ژوندي دي، او د قومي مشرانو په مرسته د ژغورنې الیزلې روانې دي. خاغلی زکریا دا ونه ویل چې د هلیکوپټر عمله چا نیولې ده، خو د افغانستان حکومت ویلې دي چې نیول شوي کسان د طالبانو سره دي. د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له قوله اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې برمته شوي کسان په لوګر کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان سره دي. په کوټه کې نن د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 14 کسه ټپي شوې دي. په دې خار کې څو ورځې مخکې هم په یو روغتون کې ځانمرګ برید شو چې 4 کسه پکې چې زیاتره وکیلانو ووژل شول. د بلوچستان د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل دي چې چاودنه د کوټه په زرغون روډ کې د پولیسو په هغه موټر وشوه چې د یو قاضي د موټر امنیت ساته. بوکتی ویل دي قاضي ته تاوان نه دی رسیدلی، او دغه په قول د برید هدف پولیس وو. د پیخی د سیمینار د جیو د تلویزیون ویډیوګانو خوده لیده چې د برید نروسته د پیخی په ځای کې خلک نو راټول شوي، ځکه چې خلکو سره ویره و چې داسې نشي چې بل چاودنه وشي. د کوټه د سیول هاسپټل په نامه د روغتون یو کارکونکي عبدالرحمن میانخیل ویل دي چې 14 ټپیان روغتون ته رسول شوي دي چې 4 امنیتي کسانو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریې نه رسیدلي رپورټونه وایي چې روسي هغه اوربند مات کړی دی چې په خپله یې د ټینګولو ژمنه کړې وه. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزای لولي.
مطبوعات ویلي دي چې په حلب کې باید اوربند د سهار په لسو بجو نافذ شوی وای، خو په سیمه کې جګړه روانه وه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د سوریې د حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو دپاره به هر ورځ د 3 ساعتونو دپاره اوربند مراتي. روسیه پرون دغه اعلان وروسته له دې نه وکړي چې ملګرو ملتونو د سوریه په جګړه کې په داخلو خواوو غږ وکړي چې حلب ته د بشري مرستو د رسولو دپاره اوربند وکړي. د 3 ساعتونو اوربند به هر ورځ د سهار د 10 بجو نه د ماپښین 3 بجې پورې ادامه پیدا کوي. په اوربند کې به د هوایي بریدونو او توغندیو د استعمال نه هم ډډه کیږي. خو د رویټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د اوربند په ټاکل سوي ساعتونو کې د 1 ساعت لپاره جګړه روانه وه. د سوریې د حکومت د مخالفو وسوالو یو ویان ویلي دي چې اوربند نه دی رعایت شوی. هغه ویلي چې د اوربند پر ځای د روسیې هوایي بریدونه ډیر سوي او د سوریې حکومتي ځواکونو هڅه وکړه چې د الاب ښار ته نږدې د راموسی په سیمه کې پرمختګ وکړي. پر پلاوت ریپورټونه وایي چې د سوریې حکومتي هلیکوپترو په حلب کې 4 بیلری بمونه استعمال کړي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې بمباریو 4 کسان وژلي او 4 کسان نور یې ټپیان کړي دي. که څه هم دغې ډلې په مستقیمه توګه دا نه دي تایید کړي چې په بیلری بمونو کې یو یې د کلورینو د ګاز نه ډکو، خو دا خبره یې کړې ده چې په ټپیانو کې ځینو یې د ساه ایستلو مشکل درلودلی. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. ترکیه د عراق په شمال کې په کوردی اغیانو باندې هوایی حمله وکړه او په استانبول کې د بمونو د اغو مرګانیو حملو نه وروسته چې ملامتي په اغیانو چول شوې ده، د کوردانو په طرفدارو سیاسي دفترونو باندې چاپی اچولې دي. د ترکیه دولتي مطبوعات ویل په هوایی حملو کې د سینات هفتانین په سیمه کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند یعنی پی کی کی د غړو په ضد د خپل کمپین دی وی برخه په هیڅ کله کله د غسی هوایي عملی کړی دی چې د 16 رئیس بغاوت ادامه لري. پولیس نن سهار د استانبول په ښار کې د کوردانو د خلق د دیموکراتیک ګوند طرفدارانو د دفترونو په شمول 3 ځای حمله وکړي او 18 مشکوک کسان توقیف کړل. پرون د چهارشنبه په ورځ په عین وخت کې 2 ځای بمباری وشو. د کیزلټپ په خارګوټی کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 3 تنه وژل شول او د دیار بکر په یو تاریخي برخه کې د موټر بم په حمله کې 15 تنه وژل شول. دا دواړه بمونه د پولیسو موټرونو ته ایښودل شوي وو، خو عموما په کې ولسی خلکو وژل شول. همدغه راز د مخکنی بم چاونې ملامتي هم په کوردی اغیانو چول شوې ده چې 4 عسکر په کې وژل شول او 9 نور د عراق سره په سرحد کې زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په دغه حمله کې د وژل شو او زخمی شو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي خوده ده او په دې مناسبت بیان کړي د ترکیه سره چې د تروریزم په ضد جګړه کوي د واشنگتن په وستون سرګن کړي ده. امریکا د ترکیه سره نزدې همکاري ته متحده ده. او د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ په عراق او سوریه کې د جمهور رئیس اوباما په پالیسیو اعتراضونه زیات کړي دي. هغه حتی دغه ادعا هم کړې ده چې ګوند اوباما د اسلامي دولت د تروریستي ډلې مؤسس ده. ترامپ دا خبره پرون په فلوریدا کې د انتخاباتي کمپین په وخت کې خپل طرفدارانو ته وکړه. ترامپ په خپل خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې هیلری کلینټن هم د دولت د اسلامي دولت د مؤسسینو نه ده. د دغه سرګندونو نه مخکې ترامپ ویلي وو چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د هغو پالیسیو طرفدار ده چې تروریستي ګروپ یې منځ ته راوست. خو ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا په موجوده حکومت خپل اعتراضونه نور هم شدید کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نن شپې د آشنا ټک په خبرونه کې په دې بحث کې و چې څنګه کېدای شي چې هغه خلکو ته مخابراتي او ټکنالوژي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري د دغه سي ټکنالوژيونه د استفادې زمينه مساعده شي. په خبرونه کې په نړیواله سطح او په افغانستان کې په ډیجیټل ډیوایډ باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده او ملما قدرت الله هیواد پال دی. کیدی شي لږ وروسته خپرونې ته تیلیفون وکئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. همداشان د معلوماتي ټکنالوژۍ د